دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو زه بوریوال کاکړ درته په دې سات کې هم هر کلی وایم. په دې خبرونه کې هم د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. همداسې به د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو ونیز پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې ګلایازي وړاندې کوي.
تړي مشه لمړي د خبرونو سره ټکی په مردان او پیښور کې وسلوال بریدونو یولس کسان وجل دي. ناتو وای اغوان ځواکونو د وسلوالو ضد په جګړو کې د پام وړ پرمختګ کړی دي او د ازبکستان کابینه ویلي چې ولسمشر اسلام کریموف روغتیایي حالت خراب شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. په مردان کې چاودنې او ډزې شوې چې پکې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د مرستندو ادارې یو یو دوه دوه ویان بلال فیزي مشال ریټو ویل پیښه د جمعې پر سهار د مردان کچورو په ور کې شوې ده چې پکې سلویخت کسان ژوبل شوي دي او روغتون ته رسول شوي دي. د مردان یو سرکاري وکیل تیمور خان وایي لومړی چاودنه شوې چې وروستو ډزې هم شوي دي. د زیاته کړه چې سیمې ته فوج او پولیس رسیدلی دي. په پیښور کې پر کریسټین کالونی وسلوال ابریت کې یو کس وژل شوی دی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سیمې استازي ساجد نواز مشال اړتیا ویل چې سلور وسلوالو نن سهار شاوخوا شپږ بجې پر کالونی برید وکړ.
تقریبا پانچ سوا پانچ بجے بس دا دہشت گرد تو کوشش کو کرسچن یو کالونی دا داسے وڑا کالونی دا ہل تک دتا کوشش کو لوگ وقت دل تک چکم سیکورٹی اہلکار تعینات تینوں آگی وسر مقابلوں کا او آگی بھی اذان ہوا لزولو دہشت گرد چکم دی کہ ہو تم کرسچن یو رور آپ کے وفات سے او یو دو سیکورٹی اہلکار چکم دیا زخمیان دی.
هلته د پاکستان د فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر په خپل بیان کې ویل په نخته کې ټول سلور وسلوال وجل دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دواړو حملو ذمہواری منلې. په پیښور کې د کلتوري میراث شورا په نوم یوې ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د خدای خدمتګار تحریک بانی باچا خان پلرنی کور دی قومي میراث وګرځوي. د کلچر هیریټیج کونسل یو مشر شکیل وحید خان تیر ماخام د پیښور خبریالانو په مرکز کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د باچا خان کور د په میوزیم بدل کړي. د کلتوري میراث ټولنې مشرانو ویل د باچا خان پلرنی کور یو تاریخي ځای دی چې ورته د جنوبي ایشیا یو شمیر مشران ورغلي ول. مشال اډیو په 2012 کال کې د چارسدی په اوتمانزو کې د باچا خان کور په اړه یو رپورټ جوړ کړی و چې هغه مهال په 10,000 روپۍ میاشتنی کرایه ورکړل شوی و. د خیبر پختونخوا روغتیا اداره وای چې د یو نوی پروګرام له لارې هرې هغه حامله ښځې ته پیسې ورکوي چې د ماشوم تر پیدا کېدو پورې ټولې معاینه او درملنه په سرکاري ډاکټرانو او دایانو وکړي. د پروګرام مشر ډاکټر صاحب ګل تیر ورځ مشال اړتیا ویل چې حامله ښځو ته د هرې معاینه پر وخت وړیا درمل او تر 800 روپۍ پورې مرستې هم ورکول کیږي. دا زیاته کړه چې دا پروګرام په ټولو ضلعو کې عملي شوی خو په تور غر کې ځکه نه دی عملي شوی چې هلته ښځینه روغتیایي کارکوونکي نشته. خو په صوبایي اسمبلۍ کې د تور غر استازي زرین ګل وای حکومت ته پکار ده چې په ضلعه کې د ښځې وروزوبي او یا ورته له نورو سیمو څخه ډاکټرانې او روغتیایي کارکوونکي ورولي. په افغانستان کې د ناتو غوس ملاتړ ماموریت ویلي روان کال افغان ځواکونو د وسلوالو ضد په جګړو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د غوس ملاتړ ماموریت ویان جنرال چارلز کلیولند بیګاله کابله د ویډیو کانفرنس لارې په برسلز کې خبرالان ته ویل د تیر کار پرتله افغان ځواکونو سږ کال پیاوړي شوي دي.
دی وایي موږ په پام سره ګورو چې څنګه افغان ځواکونو خپل عملیاتو ته دوام ورکړی، څنګه یې خپلې وړتیاوې او مهارتونه سره یو ځای کړي دي، او په ټولیزه توګه موږ اوس هم دا باور لرو چې د تیر پرتله سږ کال د افغانانو کارکردګي بهتره ده. دوی د عملیاتو له پلان سره سم پر مخ ځي او په مجموع کې لا هم پر سمه لار روان دي.
د غوس ملاتړ ماموریت ویان کلیولند ویل وسلوالو طالبانو لا هم لوی ګواښ دی خو زیاته کړه چې هغوی نشي کولی تر ډیره وخته یوه سیمه ونیسي او د ستراتیژیک مرکز په توګه ورڅخه کار واخلي. تاسو مشال اړینه خبرونه اورئ. د ازبکستان کابینې ویلي د ولسمشر اسلام کریموف مزغو رګ تر شلیدو وروسته د هغه روغتیایي حالت خراب شوی دی. د کابینې دا بیان په دولتي ورځپاڼه کې خپور شو. تیره ورځ ازبکستان له پخوانی شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ اخستو 15مه کلیزه پر داسې وخت ولمانځله چې د ولسمشر اسلام کریموف د روغتیایي حالت په اړه ابهام او شکونه موجود ول. د اګست پر 28مه نیټه حکومت اعلان وکړ چې کریموف یې په روغتون کې بستر کړی دی. له هغه وخت راهیسې شکونه زیات شوي چې ګواکې د نوموړي ځایناستي ټاکلو پټې هڅې روانې دي. له شوروي اتحاد د خپلواکۍ ترلاسه کولو راهیسې کریموف پر هیواد د واکمن پاتې شوی دی. د رسنیو په ځینو غیر مصدقه او غیر منصوب رپورټونو کې داوه شوی چې کریموف د اګست پر 9مه عمل شوی. شکونه هغه وخت زیات شول چې بیګانه وخته د کریموف د پلرنی ښار سمرقند مرکز قلابند کړل شو او په مرکزی سلور لار کې د صفایي او ودانۍ کارونه روان ول. ورسره د خار په چوراها جمعات کې هم صفایلتونه روان وو. امنیتي سرچینو د مشال راډیو ازبک څنګه ته ویلي وزیر اعظم شوکت میر زیاروف هم خار ته ورغلی وو. سپین ماڼۍ د یوې سیډنیز ادارې هغه رپورټ رد کړی دی چې پکې راغلی له ایران سره د تاریخي اټمي موافقې په ترڅ کې امریکا او ملګرو مرکچیانو یې هغه هیواد ته پټه استثنا ورکړې وه. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست بیګاویل دا دریځ سم نه دی چې ګواکې له ایران سره تر موافقې مخکې دا عملي شوی. د ساینس او نړیوال امنیت انسټیټیوټ په رپورټ کې راغلی چې یوه استثنا ایران ته اجازه ورکوي چې د موافقې له محدودیتونو څخه په لوړ مقدار کې کم غنی شوي یورینیم په خپلو اټمي بټو کې ساتلی شي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه. او اوس له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسۍ بیې اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اغستل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او 50 پیسې او په 1.19 روپۍ 1.30 پیسې. یو پونډ په 1.23 روپۍ او 50 پیسې او په 1.38 روپۍ 1.40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25.68 روپۍ او 25.80 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.90 روپۍ او 25.10 روپۍ. او یو افغانی په 2.55 روپۍ او په 2.55 روپۍ. او 296 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه اخیستل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 22، بنو کې 28 او 21 او کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 21 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته ګل ایاز او سراج زهیر وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا په مردان او پېښور کې په دو بیلابیلو پېښو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. د چمن بولدک لار تیر ورځ بیا پرانستل سو، خو هلته کارکوونکي وایي چې په 14 ورځو کې لوی اقتصادي تاوان شوی دی. یو کلتوري ټولنې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه کړې ده چې د باچا خان پلرنی کور دی په میوزیم بدل کړي.
دغه کور دی نه صرف پروټیکټ کی بلکې دغه پریزرو هم کی او دا دی یو نېشنل میوزیم چې ډیکلیئر کی.
په پېښور کې د شوزو پهنتون جوړېدو 12مه کلیزه لمانځل شوې ده.
نو د ونی مقالو کې زګورم د خوزو هایر اډوكيشن کې اډمیشن او د فیملیز انټرست او د جینکو په جاب طرف ته رجحان روان دي.
په افغانستان کې د نامنویو د ناتو ماموریت مشر وایي د تیر پر 36 کال افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي او د دې ترڅنګ به په 19 پروګرام جمهوریت کې په پاکستان کې د نظریې پر ارزښت خبري واوري.
چا نه پوښتنه وکړه چې تاسو ګوندونه ولې بدلوئ، پارټۍ ولې بدلوئ؟ هغه موږ پارټۍ نه بدلو، حکومتونه بدلېږي نو موږ حکومت سره یو.
ته د هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېده چې د خیبر پښتونخوا په مردان کې 14 او ډزې شوې دي چې پکې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. شبیر احمد جان، که تاسو تر اوسه تازه حال اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
سره مننه بالکل زدا وخت ته دغه شروع د مردان کې کوم 14 شهر تک ولاړ ما دغه کې پولیس او امنیتي هلکار افغانستان خوځو ای ټول هغه رسمي موافقه هغه سره د دې پولیسو کې مشر دی هغه څنګه زما خبرو شي نه هغه هم دغه وچ تر څو پوری د درې پولیسو له په شمول د وکیلانو او مغړو لفظ کسانو جوړ شوی دی په دې شو مخې واجو ولې په دې جو بل کسانو کې د اتو کسانو حالت ته د مردان ته ډیر ډیر سپټانو کې چې دې بین امداد روانه او کوم ډیر سختو هغه ته خبر تشه کړی
او دغه او جو بل کې څوک شامل دي دا ستاسو ته معلومات وو څوک نه
بالکل لغیب په جوګل کې وکیلان هم دي په سوال هم دي او دین علاوه کوم لاروی دي دغه تل کې چې دا شوه نه پدې سره خو دې څنګه چې کوم لاروی دي دغه عام خلک په کومه نومه تل تل غریبه کې هم شامل دي
ډیر مننه په مردان کې د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جانو چې هلته د سوي 14 او دزو لکبل د مرګ جوبلې پاړې تاسو ته معلومات درکول بل پلو د پېښور په ورسک سره نږدې پر کریسچن یا د عیسایانو پر کالونی بریډ سوي دي چې لړت لړ یو تن پکې وجل سوي دي د مشال ریډیو خبريال ځلاند یوسفزای را سره د ټلیفون پر کرښه دي ځلاند یوسفزای تاسو په خبرونه کار کولای وایو تازه معلومات
ډیره مننه بوریوال تازه معلومات هم چنوی د مرګ جوب لیکه کوم شمیره وا پاره کې څه تبدیلی مر راغلی څنګه چې مخکې مونږ وی چې د کریسچن کادینا بهر د دغه سیمه د ماتری سیمه نه چې کوم د قومي سمله غړې ده ساجد نواز هغه سره چې مونږ خبرې وکړو نو هغه دې خبرې په خلیو کې چې په دې وسلوال بریټ کې د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي کوم چې په دغه کریسچن کالونی کې اوسېدو یو کس وجل شوی دی او سو هغه دوه امنیتي سرتیری وي چې هغه جوبل شوی دی خو ځینې سرتیری وي چې څلور امنیتي سرتیری دي کومینو جوبل شوی دی هغه علاقه د وښنا یو دوه ساعت مخ یو دوه غنټه مخکې دغه علاقه مکمل کلیر شو او تصفوي عملیات تل کې روان وو خبرې لاندې تل کې راتلو یوه تور کړې شو او د نننه چې کوم ځینې سوځېدلی وو چې کوم تاوان رسېدلی وو د هغې د کتو خبرې لاندې یوه تور کړې شو نو اوس دغه علاقه مکمل کلیر شوی ده زه په ځای باندې په لارو باندې چې کوم نو امنیتي ځواکونه چې دینه په ولال دي په د دغه علاقې سره متری خو شاو او سګډیم سره کوم خو شاو علاقې په دغه ځای کې د امنیتي ځواکونو لخوا سرچ پرشن روان دي خو سنوي خبره چې کوم هغه د امنیتي ځواکونو غاړه مخه ته نه راغلي
مننه په پېښور کې د مشال ریډیو خبريال ځلاند یوسف زایو
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي
د چمن بولدکلار دوی اونۍ پوری تړل سوی واچ تیر ورځ پرانستل سو د دروازې دواړو خواو ته د سګن کسان دي چې د مسافرانو سامانونه اړوي او په خپل رېډیو کې سپینجری او ناروغان هم بړي دوی وای تر څوار لسروځو د لار بندیدو لکبل دوی اقتصادي تاوان لیدلې دي تفصیل ایوب ترين راکوي
د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ اختلافات پر خپل ځای خو د چمن او سپین بولدک ترمنځ څوار لسورځي د پولي د بندیدو له امله په سلګونو هغه خلک تر سخت اغیز لاندې راغلي دي چې گزاره پر پوله د روزانه په کار ده په هغه کې یو 45 کلن کلا خان دی چې په ستور ګړوند دی او څلور بچان پالي
په اصل شې نیمه بس او کښنه کلا کړه سره څه سوال مازی د ازیر سره دی په دا ام باب کوته په دا لیری بچلو بس د ورځې شپږ سو 15 سو څلور سو د پیدا کو په اوس په زلیل وسوس کومات خو وس نه لیک حکومت وای 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 تی نیدر لیک بس په شناخته کار شوی بارډر پاس راوی نو موږ بارډر پاس ته کوم ځای کوم رولا کوي بارډر پاس لري شناخته کار لري
دیرلس کلن شریف الدین یتیم دی د لاس پر ریډي مزدوري کوي یو مور او درې خوندې ساتي خود پولی د بندش له عمل د کور گزاره ډیره سخت درې د لیوه
دلته زنان سره غټولو یا سپینجری د مرزان کېولو کښنان کېولو دار کانور شان کېولو
بارډر چې بخلاص او تا د ورځې څور پی ګټل
چې بارډر خلاص ما به کله زر کله دوه زره
پنځلس کلن قدرت الله بیا وایي چې پر دوی باندې د امنیتي ساتونکو لخوا هر وخت تشدد کیږي او وقار ته یې په سمه توګه نه پرېږدي.
هم ورځ کې اته سوه اووه سوه زر پېچ د هغه ورځ تېر شوي دي اوس راسو دلته راسو ویم ویو هم سوام هم ښه وای ته افغانان یاست ځې شناخته کارت که در سره یې راکړې که نه یې در سره ځې واپس لاړ. کور کې دومره کوچني کوچنیان دي ګرده و ماته ګوري چې ما خواري کښله پیسې مې وویلې چې اوس زه خواري نه کاږمه دا رکان دي په خدای که یاد وکړي.
څه هم د څوارلس ورځو وروسته اوس د چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله خلاصه شوې ده. خو د کارپوهانو په وینا چې د څوارلس ورځو د بېروزګارۍ اثر به تر ډېره وخت پورې پر اغېزمنو کورنۍ باندې پروت وي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
په پېښور کې د کلتوري میراث شورا یا کلچر هیریټیج کونسل په نوم یوې ټولنې د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د پښتنو کامی ټولنیز او خدای خدمتګار غورځنګ مشر باچا خان پلرنی کور دی کامی میراث وګرځوي. د دې ټولنې مشرانو تېره ورځ د پېښور په خبریالان مرکز کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د باچا خان کور دی تاریخي ارزښت لري، نو یا دې ورڅخه د خدای خدمتګار غورځنګ میوزیم جوړ کړل شي او یا دې هم کتابتون. پدیرانور تفصیل د غلام غوث پر رپورٹ کې
د کلچر هریټیج کونسل سیکرټر شکیل وحید الله خنوای دوی له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د اشنغر په اوتمنزو کې د خدایي خدمتګار تحریک د مشر باچا خان کوردی قامی اساسه وګرځوي.
موږ صوبایي حکومت ته دا یو ریکوست کړی دی چې کم از کم پکاره چې د کور دی نه صرف پروټیکټ کی د انټیکویټی اکټ لاندې بلکې د پریزرو هم کی او د یو نېشنل میوزیم چې کوم دغه ډیکلیئر کی پغې کې د دغه خدایي خدمتګار تحریک سره تړلې چې سونه شیزونه دي هغه د هغه یونیفارم او که د هغوی هغه ضرورت نور استعمالو چې هغه په هغې کې کی دي او خلک راځي د هغې تماشه کوي نو کم از کم په دې طریقه باندې د باچا خان خدمات به جمدي پاتې شي.
شکیل وحیدالله خان زیاتوي چې د باچا خان دغه تاریخي کور ته د نورو ګاونډي هیوادونو مشران هم راغلي وو او په دې وجه د باچا خان د اوتمنزو دغه کور ډیر لوی تاریخي اهمیت لري.
دې کور ته ګاندیجی په خپله راغلی دی، درې پیرې نهرو راغلی دی، اندرا ګاندي راغلی ده، نور بین القوامي شخصیتونه کافی راغلی دي. نو د غوی راتګ په خپل باندې د یو تاریخي حیثیت لري، خو د باچا خان وجود او دغه سیاست او دغه پیدایش د ځان یو تاریخي حیثیت لري.
د کلتوري ورثه د کونسل یو بل غړی فضل رازق ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل په هند کې د ګاندی د استوګنځي یو قامی اساسه ده، نو په کار د پښتونخوا کې دی هم د باچا خان د استوګنځي یو قامی اساسه وګرځول شي.
د هر یو قوم مشر چې کوم دی د اغه هر څه چې کوم دی دغه ورثي تاریخي په انډیا کې ګاندی جی ته چې کوم دی دغه ورکړی شوی دی او تاریخي دغه ګرځېدلې دی او جګر شکل اختیار کړی دی. خلک زیب نمایش لا او یاد هغه ګور هغه روزل کم دی خلک به راضی او داوا به کم ته دی هغه بکی او دا یو یاداشت دی دا کم ته دا سلسله به جاری.
د چارسدی په اوتمنزو کې د باچا خان د تاریخي کور د وراثت په لړ کې د کلتوري ورثه د ساتنې د کونسل یو بل غړی حمید ګل مشال ریډیو ته وویل
دا غی چې کم علي خان دریم زوی وکنه دا د غی پیسې کې راغله او دا غی چې کم زوی دا اوس دا په وراثت کې راغله دی اپ کرای ور کړی دی.
په دې خبري کانفرنس د کلتوري ورثه د کونسل غړو د امریکا غږ ډیور ریډیو ستاینه وکړه چې د یو ویډیو د لارې دا وی پام د باچا خان کور ته راګرځولې دي. مشال ریډیو په 2012 کې د جون د میاشتې په دریمه نیټه په اول ځل د باچا خان په کور یو راپور جوړ کړی وو.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي راز غرما پر یوانی مبجا په تکراری بانه په مشال رادیو او ویب پانی اوریدلای.
د خیبر پښتونخوا په سوات ملم جبه کې په سیلانی سیمه کې برقی زنګوګانی بیا رغول سوې دي. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دې زنګوګانو پرانیسته وکړه او بیا یې پکې د غرونو سیل هم وکړ. د زنګوګانو یا چیر لفټس اته کال مخکې په سوات کې د نامنیو پر وخت اړنګ کړل سوی و. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
اتکال وړاندې د سوات سیلګرۍ سیمې ملمجبې کې د وسلوالو لاړخه تباه شوي چیرلفټ بیا ودانۍ پرانستې په موقع جوړ کړی شوي. دستوري ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وویل چې خیبر پښتونخوا حکومت ته یو شمېر مشکلات را مخامخ ول چې پکې د ترهګرو له طرفه تباه شوي زینو بیا ودانۍ شامله وه. د ملمجبې د واورو دغه سیلګرۍ ځای چې د پاکستان یو استوي د واورو لوبو ځای دی بیا ودانول موږ لپاره ډېر ضروري وه. نن زه ډېر خوشحاله یم چې زموږ د وطن په کونو کرونو سیلانیان چې سیلونه کوي هغوی ته یو داسې ځای بیا میلاو شو. دستوري ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وویل چې دا وخت د نوې ټکنالوژي وخت دی او عام اولس د سوشل میډیا په ذریعه د پاکستان خاصته ځایونه برسیره کوي او له هغې وجې سیلګري هغو سیمو مخه کوي. ما د ګرمو په موسم کې سیلوکو اسکردو گلگت گلیات نوما ولیدل چې دومره ډېر مقامي سیلانیانو چې د پاکستان په تاریخ کې چرته نه و راغلي. زموږ خلک سوشل میډیا استعمالوي، هغه ځایونو عکسونه اخلي او خپروي. ما ولیدل چې کومراډ یو داسې ځای و چې هلته به چرې هم سیلانیان نه تلل، ولې اوس هلته 15,000 د سیلانیانو ګاډي موجود و. دملمجبي چیرلفټ پرانستې په مقام مقامي سیلانیانو او غیر مقامي سیلانیانو د خوشحالۍ څرګندونې وکړې او په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم فضل حمید خان، زه منګلور اوسېدونکی یم. کله چې سوات کې دهشتګردي وه نو دا هم د دهشتګردۍ ښکار شوي وه او دلته تقریبا تاسو چې رسۍ نه بالکل دې هغه نقشه مکمل ختم شوي وه. هغه یو هغه نټ هم نو پادشت لکه مطلب هغه نه خیم نو پرې خودی چې چا تصور هم نشو کولای دلته چیرلفټ سو. وس چې څنګه تاسو معلومه را چې چیرلفټ دلته جوړ سم سم په کپنې په تاون سره، نو زه امید لرم چې ان شاء الله تعالی څنګه چې ملم جبا نن پینې شپ کله مخکه مخکې به سیلیان به ډیر زیات راتلل او زموږ سوات خلکو ته ډیر زیات پیدا و. نو ان شاء الله تعالی امید ده چې راغې درې چند لس چند نور سیلیان راځي او د علاقې ته به ډیر زیات پیدا.
کراچۍ څخه راغلی یو سیلانې مدی هوای خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پی ٹی آئی مشر عمران خان چیرلفټ کې پورته ملمجبه سرته وختل او د برنۍ د ملمجبه ځنګلونو او غرونو ننداري وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2,113،
15,300 شپېته
او 15,200 شپېته کیلو هرتز.
د خیبر پښتونخوا میروختیا اداره وایي د یوې نوې پروګرام لمخې هر هغې حامله ښځې ته پیسې ورکوي چې له سرکاري ښځینه ډاکټرې یا دای څخه د ماشوم تر زیږیدلو خپله درملنه وکړي. خو د روغتیا اداره وایي چې دا پروګرام په تورغر کې ځکه نسته چې د دوی په وینا هلته ښځینه ډاکټرې یا روغتیایي کارکوونکي نسته. تفصیل شبیر احمد جان په دې رپورټ کې راغی.
د دغه پروګرام تر مخه کومې د ماشومانو ناجوړه یا حامله ښځې د حمل د لومړۍ مرحله نه تر ماشوم پیدا کېدو او سلوختې پورې په خپل سیمه کې د تربیه شوې سرکاري دایي یا زنانه ډاکټر نه علاج وکړي، نو تر 2,200 روپو پورې مالی امداد نه علاوه وړیا دارو او د ټیسټونو سهولت ورته هم ورکول کیږي. د دغه پروګرام مشر ډاکټر صاحب ګل مشال لیړو ته ویل چې تر اوسه پورې په ټولو صوبو کې خوشا 1,60,000 زنانو ته دغه پیسې ورکړل شوي دي او خوشا د 2,00,000 زنانو اوس علاج روان دی.
ڈیلیوری
نوموړی جاتوی چې دغه پروګرام د صوبې په هر یو ضلع کې دی، خو له پتورغر ضلع کې دا سہولت لا نشته دی، ځکه چې د دوی په وینا هلته کې په سرکاري توګه نه هو زنانه نرس ته، نه زنانه ډاکټر او نه لیډی هلت ورکر. پدی حق لبان دا تورغر ضلع نه د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې د صوبایي اسمبلی غړی زرین ګل وایي باید حکومت دلته خلکو له تربیت ورکړي او یاد ورته د نور ضلعو نه تربیه شوې زنانه راولي. بلخوا د ماشومانو د خېګړې لپاره کارکونکي نړیوال غیر سرکاري تنظیم سیو دی چلډرنز میرے ترمخه په پاکستان کې په هر یو علاقې خوشا 206 اویا ماشومان یا داغي میندې د پیدایش په وخت باندې مړ کیږي، او غټه وجه هم دغه ده چې دوی د تربیه شوی دایي یا ډاکټر نه علاج یا معاینه نه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د بنظیر وومن یونیورسټي یا شزو پوهنتون چلوونکي او استادان وایي په تیرو 12 کلونو کې پوهنتون ډیر پرمختګ کړی دی او اوس ګڼې کورنۍ خپلې لوڼې زده کړو ته وراستوي. تیر ورځ د پوهنتون جوړېدو 12 کلیزه په مناسبت زده کوونکو وویل ښځې ځینې کورنۍ له دې کبله هم خپلې لوڼې پوهنتون ته ناستوي چې د دوی په وینا هلته ښځې او سړي یو ځای سبق وایي. نو د ښځو لپاره جوړ دا پوهنتون ډیر ارزښتناک دی. خالد خان رپورٹ لري.
په دې محل د بنظیر وومن پوهنتون پېښور وایس چانسلر ډاکټر رضیا سلطان اول چې په ډیره لږه موده کې د دوی پوهنتون د پی ایچ ډی ایم فل او نور زده کړو کې زنانو ته تعلیم او سندونه ورکړل، او په کار ده چې حکومت د زنانو د تعلیم لپاره په صوبه کې نور کالجونه او پوهنتونونه پرانیزي. ډاکټر رضیا سلطان زیاته کړه چې په پښتونخوا کې د لوړو زده کړو لپاره د زنانو ځانګړې پوهنتون د وخت ضرورت او ځکه چې ډېرې جینکې په دې وجه د تعلیم نه پاتې کېدې چې د هغوی مور پلار به د هلکانو سره یو ځای پوهنتون کې دوی ته اجازت نه ورکولو.
زه ډېر خوشاله یم چې دې ته ګورم چې وروسته دوه نیمو کالو کې زه ګورم د ښځو هایر ایجوکیشن کې اډمیشن او د فیملیز انټرسټ او د جینکو په جاب طرف ته رجحان دا اوس لګیا دی، روان دی. نو زه دا وایم چې په دې پیس رواني کړو نو فیوچر کې به د دې امپیکټ ډیر زیات شي.
دا بنظیر وومن پوهنتون چې 12 کال وړاندې د پېښور فرنټیر وومن کالج کې پیل شوی و، اوس د پېښور نه بهر یو لوی ودانی لري چرته چې 13 مضمونونو کې یو جنې د 14 او بیا د ایمفیل زده کړې حاصلول شي. د دغه پوهنتون یو استاد وایي چې د دوی پوهنتون نه صرف پښتنو جنکو ته پوها او تربیه ورکوي، بلکې هغه زنانه چې زیات تعلیمونه کړي دي د ملازمت موقع هم ورکړي دي.
ډیر زیات خلک داسې دي چې هغوی د فردر ایجوکیشن ځکه مس شي چې هغوی کو ایجوکیشن کې یا یونیورسٹی کې ایڈمیشن نه اخیستی شي او نه تلل غواړي. نو دا هغوی لپاره ډېر غټ اپرچونیټیز دی، اسپیشلی ان آرټ فیلډز اینڈ ان سوشل سائنسز. اینڈ دا هغه فیلډز چې کم د مین ډومیننٹ فیلډز تھی لائک بایو کیمسٹری دی، فزکس دی، میتھس دی، اور دا ڈپارٹمنٹس دلته ورک کوي او دلته نه ایم فل او پی ایچ ڈی سٹوڈنٹس هم انرولمنٹ پکې شته دي.
دا غشان د بنظیر پوهنتون یو زده کوونکی وایي چې تعلیم د هر وګړې ضرورت او حق ته، او بیا په پښتونخوا کې د امن پرمختګ او سوکالۍ لپاره د زنانو تعلیم ډیر ضروری دی.
زمانو نگار دی چې د هیستوري ډپارټمنټ نه، او دا سپیشلی هغه ګلز لپاره دی چې کم از کم د هی کور کم سړی دی هغه نه علاوه کوي کنه، ولې چې خاص کل دی ملک کې کو ایجوکیشن سیستم دی نو هغه نه علاوه کوي ډیر بد ګڼي، ولې چې زمون کلچر کې دانش نه زکه دی لپاره دا ډیر ښه موخه دی، ډیر ښه اپورتونټی دی چې هغه سو کی او د دنیا ته ظاهر کی.
په دې محل د پوهنتون زده کوونکو نه صرف په سټیج کامی سندرې او خاکې وړاندې کوي، بلکې په یو لوی میدان کې د خپل لاس جوړ سیزونه هم د نندارتون لپاره اخو دي. په دې موقعه د مشال ریډیو چاپ شوی کتاب گندارا سل کتابونه د پوهنتون مرکزی لایبرری ته هم ډالۍ شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیم بجه سو. ګلایاز را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
په مردان کې چاودنه او ډز شوې دي چې پکې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د مرستندو ادارې یو یو دوه دوه ویان ویلال خیزي مشال اړې تویل پیښه د جمعې پر سهار د مردان کچرو په ور کې شوې چې پکې شاوخوا سلویخ ژوبل کسان روغتون ته رسول شوي دي. بلخوا په پیښور کې پر کرسچن کالونۍ وسلاوالو برید کې یو کس وژل شوی دی. هلته د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آیس پی آر په خپل بیان کې ویل په نښته کې یې ټول څلور وسلوال وژلي دي. تیرې کې طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دواړو حملو ذمہواری منلې ده. په پیښور کې د کلتوري میراث شورا په نوم یوې ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د خدای خدمتکار تحریک بانی باچا خان پلرنۍ کور د قومي میراث وګرځوي. د کلچر هیریټیج کونسل یو مشر شکیل وحید الله خان تیر ماښام په د پیښور خبریالانو په مرکز کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د باچا خان کور دی په میوزیم بدل کړي. د خیبر پختونخوا روغتیای اداره وای د یو نوی پروګرام لاره هر هغه حامله خزی ته پیسې ورکوي چې د ماشوم تر پیدا کېدو پوري ټولي معاینه او درملنه په سرکاري ډاکټرانو او یا دایانو وکړي. د پروګرام مشر ډاکټر صاحب بولتی روز مشال اړتیا وی چې حامله خزو ته د هر معاینه پر وخت وړیا درمل او تر 200 روپو پوري مرستې هم ورکول کیږي. په افغانستان کې د ناتو غوس ملاتړ ماموریت ویلي روان کال افغان ځواکونو د وسلوالو پر ضد په جګړو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د غوس ملاتړ ماموریت وایان جنرال چارلز کلیولند بیګا له کابله د ویډیو کانفرنس لاري په برسلز کې خبرونه توی د تیر کال پرتله افغان ځواکونه سږ کال پیاوړي شوي دي. د ازبکستان کابینه ویلي د ولسمشر اسلام کریموف مزغو رګ تر شلیدو وروسته د هغه روغتیایي حالت خراب شوی دی. د کابینه د بیان نن په دولتي ورسپاڼه کې خپور شو. سپین ماڼۍ د یو سیډنیز ادارې هغه رپورټ رد کړی چې پکې راغلی له ایران سره د تاریخي اټمی موافقې په ترڅ کې امریکا او ملګرو مرکچیانو یې هغه هیواد ته پټه استثنا ورکړې ده.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اوریدل چې ګلایاز وړاندې کوو. وضو اسلام آباد ته او د پاکستان د کورنۍ ورسپانو د اداریو لنډیز رابی اکرم خان وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ډان ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان د مداخلت باوجود په سعودي عرب کې غیر پاکستانی مزدورانو د تنخواګانو مسله هواریدل نخکاري. د یونایټیډ سیمک کمپنۍ شاخ واصل مزدوران وایي چې د 1300 میاشتو راسي ورته د تنخواګانو چیکونه نه دي ترلاسه شوي. ادارې وایي د مزدورانو یو مسله دا هم ده چې د دې مزدورانو د اوسېدو د پرمټو نیټه هم تیره شوې ده او کدي د سعودي عرب د پولیسو لخوا ونیول شي نو نتیجه یې سنگینه وي او په جیل کې اچول نه پس یې ملک ته راولېږي. ادارې زیاتوي د پاکستان خارجه وزارت او بهر ملکونو کې د پاکستانیانو د معاملو یا د اوورسیز وزیر وای چې د مزدورانو معامله ګوري. خو د اوورسیز وزیر د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته ویلي دي چې دا معامله کېدای شي چې د اسلام آباد او ریاست تعلقاتو ته نقصان ورسوي. ادارې په وینا په بهر ملکونو کې اوسیدونکي د پاکستانیانو روزګار او خیر ښېګړه وړومبی تر شي پکار ده. سعودي عرب سره ښه اړیکې د پاکستان په مفاد کې دي خو دا تعلقات باید چې د مزدورانو حقونه متاثره نه کړي. ادارې وایي چې په سعودي عرب کې د ځینې کمپنیانو مالکان وایي چې د سعودي حکومت د مالي بحران له وجې دوی ته یې واجبات نه دي ورکړي. د څه له وجې مزدورانو ته د تنخواګانو ورکولو سلسله متاثره شوې ده. نو په داسې حال کې د پاکستان حکومت له سفارتي ذرایع کارول پکار دي چې سمدستي مزدورانو ته دغې واجبات یا تنخواګانې ورکړی شي. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د یو ملک د ښه راتلونکي منصوبه بندۍ کې د سرشمېرنې بنیادي اهمیت وي خو په تېرو دوو لسیزو کې د پاکستان یو حکومت هم دې اړخ ته په سمه توګه توجه نه ده ورکړې. ادارې مخکې لیکي سپریم کورټ هم بیا بیا د سرشمېرنې په ضرورت زور ورکړی او ملکي څه چې غیر ملکي شماریتي ادارو هم دې لړ کې اعتراضونه کړي دي خو کله د پوز عدم د سیابې او کله ضروري عملې د کموالي بهانه رامخته کړی شي او دا معامله د تنخکار شي. ادارې د سپریم کورټ د چیف جسټس سخلی وایي چې یو حکومت ته د خپل اولس شمیرنې په اړه معلومات نه وي نو هغه به قومي فیصلې څنګه کولی شي. ادارې په وینا د سپریم کورټ د خبرو نه پس حکومت له سرشمېرنه کولو کې نور د ځړ نه کار اخیستل نه دي پکار. د پاکستان جوړېدو نه پس هم سرشمېرنه کېده خو اوس اصل خبره دا ده چې معامله د امنیتي تحفظاتو نه بلکې اوس زیاته د سیاسي مفاداتو معامله ښکاري. ادارې اخیره کلي کې حکومت له پکار ده چې قومي مفاداتو لپاره د سرشمېرنه وکړی شي چې په ساینسي بنیادونو د مستقبل منصوبه بندي ممکنه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو څار نړیوالې ادارې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو د حملو د ښځو د حقوقو د افغان کډوالو او پناهغښتونکو وضعیت په اړه رپورت خپور کړی دی. بلخوا همدې ادارې په افغانستان کې د خبریالانو پر ستونزو هم لیکنه کړې ده. د دې دواړو لنډیز اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د بشری حقوقو څار نړیوالې ادارې په پاکستان کې له بشری حقوقو د سرغړونو په اړه رپورت چمتو کړی. په تعلیمي ادارو د بریدونو میرمنو حقونو د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د وضعیت له ماشومانو څخه د مشقت اخیستنې د عدالتونو لخوا د مرګ سزاګانو او په جرمونو تورن ماشومانو سره د ناوړه چلند په یاد رپورت کې یادونه شوې. دغه رپورت چې د ملګرو ملتونو اقتصادي ټولنیزو او کلتوري چارو کمیټې ته به وړاندې کیږي په دې کې داسې وړاندیزونه دي چې کېدای شي یاد کمیټه پرې د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي. د بشری حقوقو څار نړیواله اداره وایي د رپورت یو برخه په پاکستان کې په زده کوونکو استادانو سکولونو او یونیورسيټیو د بریدونو په اړه ده. رپورت وایي په پاکستان کې په تعلیمي ادارو بریدونه دوام لري چې لوجې ګڼ شمیر زده کوونکي مړه او جوبل شوي. د دې بریدونو لوجې د هلکانو پرتله د جینکو تعلیم ډیر اغیزمن شوی ځکه چې په دې هیواد کې لوړاندې زنومیندو پلرونو خپلې لوڼه د امنیتي اندېښنو لوجې تعلیمي ادارو ته نه لیږدولی. بلخوا د بشري حقوقو د څار ادارې په افغانستان کې د خبرجالانو ستونزو په اړه هم رپورټر چمتو کړی چې پکې راغلی دی باید افغان چارواکي د دې هیواد په امنیتي ځواکونو د لګیدلو دې تورونو پلټنی وکړي چې په بامیان ولایت کې یې په خبرجالانو تشدد کړی او جیل کې یې اچولی. دا تشدد د اگست په 29مه یاد ولایت ته د افغان ولسمشر د دورې پر مهال هغه وخت را مخته شو کله چې خلکو د بجلی لپاره مظاهره کوله. مظاهره چانو له ترکمنستانه د سالنګ پر ځای د بامیانو لاري د 1500 کیلو واټه بجلی تارونو غزولو غوښتنه کوله. د بشری حقوقو څار په اداره کې د افغان چارو یو مشر کارپو هوای په خبریالانو د تشدد رپورټونو ټولو خبریالانو ته دا پیغام ورکړ چې افغان حکومت د خبریالانو د اظهار ازادي ډیر خیال نه ساتي. نو موري زیاتوي باید چې افغان حکومت د بامیانو پیخي پلټنی وکړي او ځمواوارو چارواکو ته سزا ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند وایي طالب وسلوال نسی کولای چې په هیواد کې پراخه سیمه ونسی او ورڅخه د ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي. د ناتو ویاند جنرال چارلز کلیولینډ ویلي چې افغان ځواکونه د تیر کار پرتله کوي سوي دي. احمد تکل پر رپورت لري.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند وایي طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې یو پراخه سیمه ونیسي څو له هغه ځایه د خپل ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي. جنرال چارلز کلیفلند چې پرون د ویډیو کانفرنس لالارې له کابل په بروکسل کې خبريالانو ته څرګندونې کولې وویل کده روانو جګړو د موسم په پایل کې د طالبانو لمړنۍ او ستراتیژیکو اهدافو ته کتنه وکړي نو وبویني چې د دوی هدف له پایله هم دا و چې د غنو خلکو د استوګنې یولو یا سیمونی سي او وې ساتي څو وکولای شي چې په افغانستان کې دننه د خپل خوخه مرکز ورڅخه جوړ کړي. خو بل اخر دوی د داسې یو ستراتیژیک مرکز د ساتنې د فکر په عملي کولو بریالی نشول. روسیو کې د چارواکو او څارونکو په حواله پر راپورونو کې وویل شول چې ګنې طالبان د پاکستان د استخباراتو په مرسته غواړي د کوټې شورا هلمند ته او د حقانی شبکې مرکز پکتیا ولایت ته انتقال کړي. جنرال کلیفلند وویل افغان ځواکونو طالبان د خپلو اهدافو ترلاسه کولو ته پرې نه خودل. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند دا ومنله چې په روسیو څو میاشتو کې وسلوالو طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې سیمې لاندې کړلې خو د زیاته کړه چې د طالبانو په لیکو کې هم ستونزې خورا زیاتې دي.
Sometimes there is a false
کله ناکله ځینې غلط تعبیرونه اوریدل کیږي چې ګنې طالبان هغه ماته نه خوړون کوي یو موټی ځواک دی چې په پارل پسې ډول افغان ځواکونو ته سرخوګای جوړوي او په پارل پسې ډول پرمخځي. خو موږ پوهیږو چې دا خبره رښتیا نه ده. زه نه غواړم داسې ښکاره شم چې ګنې طالبان کم اهمیت ګڼم یا د هغو توان ته په کم سترګ ګورم. دوی بې له شکه تر اوسه هم د افغانستان حکومت ته ګواښ کوي او یو لړ ظرفیتونه لري خو وروستۍ خبره دا ده چې هغو هم خپلې ستونزې لري. جنرال کلیفلند د وسلوالو طالبانو لخوا د ځینو سیمو لاندې کول د هغو موقتی بریاو بلله. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روان کال له پایله د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو د هیواد په شمال، جنوب او ختیځ کې خپل حملو ته زور ورکړی. په شمال کې کندوز، په جنوب کې هلمند او په ختیځ کې ننګرهار په خاص ډول د درنو جګړو ډګرونه وو. په فاریاب، بغلان، پکتیا او ځینو نورو سیمو کې هم سکال درنې جګړې وشوې چې ګڼ شمېر وسلوال، افغان سرتیری او ملکی وګړي په کېمړه او ټپیان شول.
احمد تکلو د هلمند نه امن ولسوالی اوسیدونکو پر حکومت چغ کړی دی چې یادې ولایت وژغوري او یادې د دوی په وینا دوی ته ځواب ورکړي. په مرکز لشکرګاه کې په سلګونه کامې مشرانو او فعالانو تیر ورځ په احتجاجي غونډه کې پر حکومت د بیغوري تور پورې کړ. تفصیل یې د الیاس دای په دې رپورت کې اورو.
د سکوت او محاصره ولسوالیو غوسیدونکو چې لشکرګاه ته راغلي دي په یو اعتراضي غونډه کې راټول سوي دي او د حکومت څخه د لشکرګاه د محاصره د ماتولو غوښتنه کوي. په کرزي سټډیوم کې راټول سوي سلګونه کوي مشرانو مدني فعالین او اربیا غواړي د مرکزی حکومت څخه ډاډ ترلاسه کړي چې شار خو به د ولسوالیو په چیر سکوت نه کوي.
سنگین کجا کوي ناوا ندالی ګرمسیل خانشین ګریش ولسوالی او د لشکرګاه شار تر سخت امنیتی تهدید لاندې دی. همدارنګا د پنځه روز راهیسی د هلمند او کندهار ترمنز غزیدل لارا بند او د لشکرګاه د محاصره په حالت کې دی.
دروان میلادی کال د اگست د میاشتې پر درېمه او څلورمه نیټه د وسلوالو د شمیر ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د ناوی، نادلی او ګرمسیر ولسوالیو ډېرې سیمې سکوت شوې او جګړه د لشکرګاه په څلورو خواوو کې د ښار تر پولو راورسېدله. حکومت د لشکرګاه د احتمالي سکوت د مخنیوي لپاره د مرکز او ولایتونو څخه تازه دمې سرتیري په ښار کې ځای کړي دي، خو قومي مشران او مدني فعالین د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لوی لارې تر تړل کېدو وروسته په یوه محاصره ښار کې چې هیڅ خواته د وتلو لار نه لري په تنګ سوي دي او پر حکومت تور پورې کوي چې د ناامنیو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. مدني فعال سردار محمد همدرد وایي مرکزي حکومت دي یا هلمند وژغوري یا د خلکو ته جواب ورکړي.
که د ضمیر او وجدان په نوم څه پیژنئ راسئ هلمند ته نجات ورکړئ. آیا ته څنګه حکومت ځان ته وایې چې د خپل اولس ښځې، ماشومان، سپینږیرو ساتنه نشي کولی؟ یا جواب راکړئ یا مو وژغورئ.
کومو مشرانو پر حکومت تور پر کړ چې د ولسونو او سیمو په ساتنه کې پاتې راغلی دی. په دې غونډه کې د بې ځایه سوو کورنیو سره د مرستندوی ادارو پر سست کار او فعالیت هم نیوکه وسوه او خلکو د سروې د ډلو د ډېرېدو تر څنګ د مرستو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. سره له دې چې حکومتي مسؤلونو څو ځله د عمومي لارې د خلاصولو تر څنګ شرط په نږدو سیمو کې د پراخې چرنیزو عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړی دی، خو د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي لشکرګاه د زندان بڼه غوره کړې ده او محاصره یې په اوږدېدو ده.
جناب رئیس جمهور د مور او مېرې چلند را سره وکي نه اهل مقامونه در باندې مصالحه تکړل مور دی واخستلو د ګړنګ غاړي ته دی واچولو د اوس ما وزت ډیر بد دی. باور وکي د داغه ټپ د داغه ته راځي څخه پر 15% خاورې اعزام تسلط لرم د 15% څخه لوړ تسلط نه لرم. شهر می د ما سیرې پالت کړي په ما سیرې پالت کې مر ورځ شي دیشم د ار ورځ زخمی کېشم. المندایم پروند شمال مور د دې ځاګي څپوره ده پروند بدخشان مور د دې ځاګي څپوره ده پروند نګرهار مور په دې امید باندې نه سره چې زوی به میراثي نه اهل کسانو د لاسې کارتنان بس تکیجو راستوت کیږي ولې د ژوند ملت پیسې په حساب باندې आवाज نه کم پورته. آیا د امن مسلم حق نه دی؟
په هلمند کې دروانو نامنو لامل د خلکو اقتصاد زیانمن شوی. په ندالی، ناوی، ګرمسیر او مرجی ولسوالیو کې اکثره کروندې او حاصلات هم ځکه پراته دي او د نامنو یو جنګول عمل نږدې 15000 کورن لشکرګا او شاوخوا امن سیمه ته کړه سوي دي چې هر ورځ سلګونه کسان د مرستندوی درو مخته په انتظار تیروي.
بیگانه وخت د حبیب الله کلکانی او د ملګرو مړی د کابل په شراره سیمه کې خاورته وسپارل سو. تیر ورځ د نموړي د مړی پاتې شونی له پخوانی قبر څخه وېستل سو. جنازه یې وسو او چې کله خاورته سپارل کېدل نو د کلکانی پلویانو او د مرستیال لوسمشر جنرال عبدالرشید دوستم پلویان ترمنځ تاوتریخواله هم رامسته سو. احمد تکل دی موضوع ته کتنه کړی ده.
مخکې لدې چې د حبیب الله کلکانی او د هغه د ملګرو مړی تیره شپه ناوخته د کابل په شهرره غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شي، د هغه د جنازې لمونځ په عیدګاه جماعت کې ترسره شو. لومړنۍ پریکړه دا وه چې د دوی د مړیو پاتې شونی به د شهرره غونډۍ ته وړل کیږي او ښخیږي. به وروسته اوازه خپره شوه چې تابوتونه به د کلوله پشتي غونډۍ ته وړل کیږي، خو دا پریکړه په څو شیبو کې بیا بدله شوه او فیصله دا شوه چې مړی به په شهرره غونډۍ کې ښخیږي. په دې وخت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم کسانو د هغو مخاوني ولا او نخته وشوه. د کورنۍ چارو وزارت او چارواکي لری تر خبري اژانس سره په خبرو کې د کلاکاني د پلاویانو او د جنرال دوستم د کسانو ترمنځ نخته تایید کړي ده. او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خاغلی دوستم د سلاکار او وایاند بشیر احمد تینج له قوله پر راپور کې ویلي چې یو ساتونکو وژل شوی او درې نور ټپیان دي. په ایدګا جمعات کې د جنازې د لمانځه تر وخته یو شمیر جهادي مشرانو هم په مراسمو کې ګډون درلود، خو وروسته ونه لیدل شول. د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانوني هم په دې ډله کې وو چې په خپل وینا کې مقبره په خپل هیواد کې د هر افغان حق وباله. د ازادۍ رادیو خبریال 13 شپاله شهراره غونډې څخه پر راپور کې ویل چې سیمې ته د پولیسو ځانګړي ځواکونه رسیدلې دي څو د احتمالي نښتو مخه ونیسي. د حبیب الله کلکاني او د هغه د ملګرو جسدونه لڅ کم نه لسیزو راییسې د کابل په مرنجان غونډۍ کې ښخ وو. کلکاني د امیر امان الله خان پر ضد له کودتا وروسته په 1929 کال کې واک ته ورسید. د هغه واکمنۍ 9 میاشتې دوام وکړ او وروسته د پخواني پاچا محمد نادر شاه لخوا په دار وځړول شو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د جمهوریت خبرونې د ځانګړي لړۍ په تیرو برخو کې تاسو واوریدل چې په پاکستانی سیاست کې د ناشایسته ژبې د دودېدو یو شمیر عوامل دي چې پکې یو یې په ګوندونو کې د نظریې کمزورتیا یا نشټوالی او بل هغه دي چې د نوي سیاستونو سیمه روزنې ته کېدل دي. په دې اړه تفصیل د جمهوریت په دې تازه خبرونه کې وروچ کوربه پامیر ساحل دی.
د پاکستان په سیاست کې د نظریې ارزښت څومره پاتې دی؟ نظریه له کوم وخت راهیسې کمزورې شوې ده؟ د هغه هیواد سیاستوالان د نظریې او ګوند ترمنځ تړاو څنګه روښانوي او څه وایي چې ژبه، نظریه او عملي سیاست په څه ډول تړلي یا پیلي دي؟ د نوي نسل سیاستوالانو روزنه څنګه کیږي او څنګه پکار ده؟ د پاکستان مترقي سیاسي ګوندونه د نویو سیاسي ننګونو مقابلې لپاره باید څه وکړي؟ شنون کې څه وایي چې نظریه په وسنی دور کې څه معنا او مفهوم لري؟ دا نورې پښتنې مو د جمهوریت خبرونې ځانګړې لړۍ په اخیرې برخه کې له سیاستوالانو او پوهانو سره سیړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د پاکستان په سیاست کې د ناشایسته ژبې دودېدو او د دې اثراتو په اړه د جمهوریت خبرونې ځانګړې لړۍ وروستۍ برخه اوري. په تیرو خبرونو کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې دننه د جمهوری عمل تسلسل ته نه پرېښودو له کبله د هغه هیواد ګوندونه کمزوري شول او د غیر سیاسي خلکو سیاسي ګوندونو ته ورتګ یا د هغوی لپاره د ګوندونو جوړولو په هغه هیواد کې جمهوریت او جمهوری ارزښتونو ته تاوان ورساوه. ورسره له تیرو څو کلونو راهیسې د هغه هیواد په سیاسي ګوندونو او غونډو کې ناشایسته ژبه هم دود شوه چې د سیاستوالانو او پوهانو په اندي حالات لا پسې خراب کړل. ځنې شنونکي په سیمه کې نامنی او جګړې هم د پاکستان او افغانستان سیاسي پرمختیا مخې ته خنډ بولي. ځنې سیاستوالان ګڼي چې په ګوندونو کې د نظریې کمواله یا نشټواله د ناشایستګۍ یو مهم لامل دی. نن د دې ځانګړې لړۍ په اخیرې برخه کې په پاکستانی سیاست او ګوندونو کې د نظریې پر ارزښت خبرې کوو. د عوامي نشل ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي په پاکستان کې په تاریخي ډول نظریاتي سیاست ته تاوان رسول شوی دی او داسې شوی دی چې ګڼ ګوندونه چې سیاسي مبارزه یې نه وه کړې او غړو او مشرانو یې سیاسي سابقه نه لرله جوړ کړل شول.
پاکستان کې نوی یو نوی تمایل سے پیدا شوی دی
ورته خبره د جماعت اسلامي او مشر پروفیسر ابراهیم هم کوي او وایي د پخوانی پوځي واکمن ضیاءالحق ځنې تګلارې د ګوندونو او نظریې کمزوري لامل شوې. دی وایي اوس هم نظریه ډیره مهمه ده.
زما دې سره مکمل اتفاق دی چې نظریه هم ده، خو زه عملي جواب به داسې وکړم چې په پاکستان کې محمد خان جو نه جو چې کله وزیر اعظم جوړ شو نو دا هغه وخت نه داسې پروګرامونه شروع شو چې دا خبره ډیره غوره شوه چې دا نظریه هم نه ده او د خلکو کارونه دي. او بیا دا کار وشو چې یو د ملک نظام دی او د صوبې نظام دی او یو د میونسپلټي نظام دی. د میونسپلټي اختیارات هغه د محمد خان جونیجو صاحب مرحوم د دور نه صوبایي اسمبلی ممبرانو او د پارلیمنټ ممبرانو په خپل لاس کې واخیستل. او دا د پاکستان د تاریخ یو بله تماشه ده چې جرنیل حکومت وي نو هغه بلدیاتي ادارې جوړوي او چې کله د سیاسیانو حکومت راشي نو هغه بلدیاتي ادارې ختموي. د خلکو دا کارونه چې دي دا حقیقت دا دی چې دا صوبایي اسمبلی د غړو او د پارلیمنت د غړو ډومین د سره نه دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سینیټر عثمان کاکړ وایي د دوی ګوند ښایي د پاکستان پر کچ واکمن نشي، خو له لومړۍ ورځې راهیسې یې نظریاتي سیاست کړی او اوس هم ورته دوام ورکوي.
اصولي سیاسي نظریاتي پالیټیک سیاست دا ډېر ګټور دی. د پاکستان د حکمرانۍ بیا د پاکستان حکمران پارټي جوړدل پښتونخوا ملي پارټي مطلب ډېر کم امکانات دي، مګر موږ تر هغه پارټیانو ډېر زیات کار کړی چې پاکستان کې پنځه پنځه وار وزراعظمې کړي دي، حکمرانۍ کړي. موږ د هند د بالادستۍ دپاره د نورو پارټیانو دوی کار نه دی کړی، لکه نور پارټي چې ډېر کم طاقت باندې په پارلیمنټ کې کړی دی، په صوبای اسمبلی کې کړی دی، پولیس کې کړی دی. دا مخکې د فوج چې کوم زیاتوبونه وو چې نسان یا د انټیلیجنس ادارو په سیاست کې مداخلت یا فوجي امیرانو چې به څنګه ماشاءالله یې راوستل بیا د خپل عینې تحفظ ورکولی. موږ په دې په وله باندې ډېر کار کړی دی، دهشتګردۍ په خلاف باندې موږ اته ډېرس کار زموږ په دې باندې خپل مهم چلولی دی. افغانستان کې د مداخلت په وله باندې موږ ډېر لوی کمپین کړی دی، اته ډېرس کار نه خپل او د ټول پښتانه په ځای کې دی.
افراسیاب خټک زیاتوي چې د سړې جګړې تر پای وروسته د نړۍ په هیوادونو کې داسې بدلونونه راغلل چې نظریاتي سیاست یې اغیزمن کړ او په وسنی دور کې نظریه هاسې نه ده پاتې لکه پخوا چې وه.
ساړه جنگ نه وروسته چې کوم جریان دنیا کې مخکې لاړ دی، په هغې کې هغه مخکنی چې کوم مهازارایي انقطاب یا سیاسي پره جنبه وه هغه بدله شوې ده. مثلا پخوا د کپیټالیزم او سوسیالیزم منځ کې مبارزې وې، بیا که قومپرستي یا ملي ګرایي وه هغې کې به هم راوه چې په دې دواړو کیمپونو کې کم یو کیمپ سره نږدې ده په نظریې په توګه. دا خبرې اوس کمزورې شوې دي. او بیا په هرې ټولنه کې داسې وخت راځي، ما یو ځکه چې ته لوستي ډېر جالب او دلچسپ خبره وشوه چې وایي چې ټولنه بازې کله کله چې ډیولپمنټلزم یعنی اقتصادي ترقي کول خپله یو نظریه جوړه شي، نو خلک بیا په دې نه ګوري چې څوک یې کوي. خو دا چې سړک غواړي، سکول غواړي، هسپتال غواړي، اوبه غواړي، داسې نور سهولتونه ژوند غواړي، ولو چې له هرې خوا نه ورته راځي.
د لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد محمد وسیم وایي په اوسني دور کې د نظریه سیاست له اوسني آزادي پاله یا لیبراله او پانګواله یعنی کیپیټالیست جمهوریت سره سمون نه خوري. په بل معنا اوس خلک رایا د دې لپاره ورکوي چې کارونه وشي.
د نظریه سیاست اوس له جمهوریت سره یو ځای نه ځي. جمهوریت دولت کارونو کولو ته وایي، نو ځکه د هغوی نمایندګي په کار وي او د نمایندګۍ یا استازیتوب مقصد همدا وي چې د ولس خبره واورېدل سي او ولس بشمار مسلې لري. نظریه بیا هم په هندوستان او پاکستان کې استعمال جی. لکه د مذهب استعمال دل سیاستوالان د وټه خستو لپاره نظریه استعمالوي، خو تر دې وروسته اصلي خبره دا وي چې کوم منتخب کس په خپل حلقه کې څومره کار کوي.
د پېښور پونتون د سیاسياتو څنګه استاد ډاکټر عبدالرؤف له افراسیاب خټک سره هم نظر دی او وای د نظریه هغه ډول سیاست چې د سوړ جنگ په وخت کې کېده وسنه کیږي. خدای له ډاکټر وسیم سره اختلاف کوي او وای دا رښتیا خبره ده چې د پاکستان ګوندونه د نظریه له بحران سره مخامخ دي.
ما خیال چې دا کوم زړه خبره وه د کول بار هغه اوس هغه نظریه نشته دی په پاکستان کې. هغه صرف پاکستان نه بلکې شاید چې په نورو ځایونو کې هغه شانتي نشته چې کومه لکه زړه وه. او دا خبره صحیح ده چې دا د نظریه بحران دی، دا د څه وخته پورې به وي، ځکه چې بله د دې په مقابله کې داسې نظریاتي ګروپنګ نه ښکاري او زیات داسې ښکاري چې هم د مفاد او د مفاداتو په نتیجه کې ګروپونه جوړ شوي دي او هغه په دې میدان کې موجود دي.
ډاکټر وسیم زیاتوي د پاکستان په تناظر کې کورته ولیدل شي نو نظریه ډېره وروسته پاتې ده او خلک د معاش یا روزګار خدماتو ته زیات ارزښت ورکوي، نو ځکه نظریه ښایي زیات ارزښت ونه لري.
نظریاتي طور پر لوگ جو ہیں ان کو ووٹ دیتے تو آج
په پاکستان کې خلک د نظریاتو پر اساس اوټ نه ورکوي. که دا کار کاوه نو بیا باید د اسلام پال غوندونه تر ټولو مخ کې وای. په هند کې جمهوریت پیاوړی او په پاکستان کې بے ثبات دی، خو په انتخاباتو کې دواړه هیوادونه یو ډول وي. په دواړو هیوادونو کې امیدواران د خپلو انتخاباتي حلقو لپاره د خدمت کولو په نوم پارلمان ته ورځي. د پاکستان قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی غړي د ولس په منځ او دولت یا ریاست او دولت سرمنز د منځګړي کردار تر سره کوي، نو ځکه نظریاتي سیاستوالان ورسته پاتې سي. هغه خلک چې په عدالتونو کې نفوذ لري، د اوبو په اداره کې، په وابډا کې د نوکرویو ورکولو کار کولای سي، هغه زیات مهم وي. نو په دې صورت کې خلکو ته د یو بادار او حامی ضرورت وي، د نظریه نه.
خود پښتونخوا ملي عوامي ګوند عثمان کاکړ زیاتوي پر هر څه سربېره نظریاتي سیاست ته دوام ورکړی دی او د ګوند غړي او مشران نظریه ته ژمن دي.
پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دې نظریات باندې ټول پارټي متفق ده، د دې څخه د ټولو باندې پښتونستان باندې ټول پارټي متفق ده، د خپل وطن د خپلواکۍ او آزادۍ او پروادت باندې ټول پښتونخوا ملي عوامي پارټي متفق ده. سر له سره تر بره سم په سل کې نه
اسنه. په بلوچستان کې د نېشنل پارټي مشر حاصل بزن جو وای دوی چې سیاست ته ورغلل، نو د عملی سیاست او نظریاتي روزنې لوګده بهیره تیر شول. دی وای وستا کار نکېږي. بزنجو زیاتوي چې د روزنې نه کېدو او په 1950 ایم زیږی سکال کې د ضیاء الحق ناګوندی یا غیر جماعتي انتخاباتو مترقی او چپی سیاست ته تاوان ورساوه چې تر ننه د یو بحران ښکار دی.
مجھ د مترقی او چپی سیاست له روزنیز بهیره تیر سوی یو. هغه د سوشلیزم وختو، نو مجھ د نظریه لرله، نو زموږ تربیت په جلا اصول او لارو سوی. د دې نوی نسل روزنه په بشپړه توګه په بل طریقه کېږي. له دوی سره ډیر شان نسته، لکه نظریه، شمنتیا او داسې نور. نو ځکه ډیر توپیر یا فرق دی. زموږ په سیاست کې ځینې شان ډیر مهم ول، لکه ته باید له روزنیزه بهیره تیر سي. د زده کړو پر وخت باید سیاست کړی وي. زندانی سوی هم یې. تر 1950 کال وروسته چې بدلون راغی، هغه دا و چې ضیاء الحق یو نوی ټوله راوسته چې هیڅ سیاسي تجربه یا سابقه نه لرله. په لنډه موده کې هغوی د پارلمان غړي سول، نو د هغوی له کبله هم موږ مترقی او نظریاتي سیاستوالان له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ سوی یو.
نو له دې بحران د وټلو او د نظریاتي سیاست پیوړی کولو لپاره څه کول پکار دي؟ د عوامي ورکرز ګوند یو غړی او د سیاسي چارو شونونکې عصمت شاه جهان وای، مترقی سیاسي ډلې او ګوندونه باید متبادل او نوې تراشل شوی فکر وړاندې کړي او په ګډه سره مبارزه وکړي.
د جنوري دا د جديد متبادل سیاست، مترقی سیاست یو نوې نریټیو
د دوی سمواری دا د چیدوی د متبادل سیاست، مترقی سیاست یو نوی بیانیا یا حکایت یا نریټیو کوم ته پیش کړي، یو نظریه، پروګرام او تنظیم. دا د دوی کار دی. ظاهر خبره ده چې دا کاروشي نو تربه یو نوی ژبه هم راوزی، هغې نه یو نوی سیاسي کلتور هم راوزی، هغې نه د مستقبل خوبونه هم راوزی. بس دغه یو طرز سیاست دی چې هغه باندې پکار ده چې دا ټول پاکستان کې سیکولر مترقی ټول قوتونه یو ځای شي، او صرف عوامي ورکرز پارټي شوا یا ای این پی شوا یا داسې یو څو نور ګوندونه چې واقعیا د ځپلو قومونو، ځپلو طبقو د حقونو خبره کوي، نو دغه پارټیانې د دوی په خپلو کې اتحاد یا یووالی یوازې دې بلا ته د ودرېدو یوه چاره کېدی شي. که نه، دې ریاست ته، دې فوج ته او دې استعماري قوتونو ته به څوک څنګه ودرېږي؟ دې ریاستی تشدد ته، دې استعمار ته به څوک څنګه ودرېږي؟
او دې استعماري قوتونو ته دې ته څوک څنګه ودرېږي؟ دې ریاستی تشدد ته،
اوریدونکو د پاکستان په سیاست کې د ناشایسته ژبې دودېدو، د دې لاملونو او اثراتو، او په هغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو کمزوري کېدو او د نظریه پر ارزښت مو د جمهوریت خپرونې ځانګړې لړۍ اخیرنۍ برخه واورېده. په نننۍ خپرونه کې تاسو خبر شوې چې د پاکستان ځینې سیاستوالان په هغه هیواد کې د مسلسلو پوځي واکمنیو ترڅنګ نړیوال او سیمه ییز بدلیدونکي حالات په سیاسي ګوندونو کې د نظریه کمزوري کېدو لامل بولي. ځینې سیاستوالان او شنون کې ګڼي چې پخوانۍ نظریې او افکار د اوسمهاله آزادی پاله جمهوریت او د آزاد بازار له اقتصادي نظام سره سمون نخري. ځینې یې ګڼي چې نه، نظریه اوس هم مهمه ده، خو په پاکستان کې د مترقی ګوندونو نظریې بدلون او تازه کولو ته اړتیا ده. ځینې ګوندونه او پوهان البته دریځ لري چې پر پخوانۍ نظریې اوس هم ولاړ دي او ورته ژمن دي. دا و نننۍ خپرونه. راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت
وو جادوگرے سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے
د مشال رادیو په سندرے جادوگرے خبرونه کی د پښتو مشهور سندرې او په اړه معلومات اوري خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په درې نیم بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په یوه نیمه بجه هارون باچا درته راوړي.